السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمي مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ويم وړاندې ازادي رادیو مجله در تخبرو خو په لومړي 15 دقیقو کې د مهمو راپورونو خبرونو وخت شته تر هر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ګڼو کارونکو د طالبانو د دوهی دفتر د تړلو آنلاین کمپاین په لاره چوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قمندان په هلمند کې د افغان پوځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی او د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ اور بند وشو. پوره خبرونه په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ګڼو کارونکو د طالبانو د دوهی دفتر د تړلو آنلاین کمپاین په لاره چوله. یوازې په ټویټر باندې شاوخوا 2500 واره د دوهی دفتر وتړی په نوم هشټاګ د خلکو لخوا شریک یا نظرونه پرې لیکل شوي دي. ګڼو افغان سیاستوالو، دولتي چارواکو، ټولنیزو فعالانو په دې کمپاین کې برخه اخیستې. له دې ډلې د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دوا خان مینپال په خپل ټویټر لیکلي طالبان د قطر دفتر په افغانستان کې د دې خبره د خپلو ګروزو فعالیتونو د ودې لپاره کاروي. اخو د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم په خپل فیسبوک لیکلی د دوهې دفتر باید ژر تر ژره وتړل شي. د خبره په افغانستان کې دننه د سولې خبري غواړي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي په زیاتېدو د طالبانو د فعالیتونو ضد آنلاین کمپاینونه په لاره چول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دوهې دفتر د تړل کېدو په باب دغه تازه کمپاین ته غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قمندان په هلمند کې د افغان پوځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی. دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د حمله د چهارشنبې ورځې په مازیګر په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوې.
د ای حمله یا قمندان خیلی برجسته و
په دې برید کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې یو ډیر مخکښ او مهم قمندان له څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. په دې سیمه کې طالبانو ته د القاعده شبکې لخوا روزنه ورکول کېده او په دې برید کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تېره شپه په ټویټر ولیکل په هلمند کې د القاعده شبکې د یو غړي د وژنې په اړه د دفاع وزارت ادعا بې بنسټه ده او دا ډله ردوي. پر تورخم د تګراتک بندیزونه تر ناڅرګندې نیټې غزول شوې دي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي د کرونا ویروس وبا څار ملي ادارې ورته د می پر شلمه لارښوونه کړې چې هلته لګیدلې محدودیتونه پر ځای وساتي. محدودیتونه د پاکستان د حکومت لخوا د می له 15 متر شلمې پلان شوی وو. له تازه لارښوونه سره سم د افغانستان او پاکستان وګړي پر تورخم دروازه د خپلو هیوادونو پرته تر ناڅرګندې نیټې تګراتک نشي کولی. د تورخم انتظامی چارواکي ویلي په افغانستان کې ایثار پاکستان وګړي چې په تورخم اوره ورننوزي نو د کووید 19 ټیسټ به کیږي. که مثبت وي بیا به د لواړګي په روغتون کې 8 ورځې قرنطینېږي. چارواکي ویلي او اټکل سره سم پر تورخم به هر ورځ په پاسپورت او ویزا لږ تر لږه 10,000 کسانو تګ راتګ کوي او ډېره ګڼه ګوڼه به واخو. اوس چې دغه محدودیتونه لګېدلي نو د خلکو په تګ راتګ کې ډېر کمی راغلی. د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ اور بند وشو. په دې اور بند سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ یوولس ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایډن له دې اور بند هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه موافقه د امریکا، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته حاصله شوې ده. فلسطینیان په ځایي وخت د سهار په 2 بجو د اور بند تر پیل وروسته د غزې سړکونو ته راووتل. د حماس ډلې یو لوړ پوړي چارواکي غزې ښار کې زرګونه کسانو ته وینا وکړه او د بریا ادعا یې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر وکړي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري. د مې په 10مه د اسرائیل او حماس ترمنځ نښتې پیل شو چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 232 کسان، اکثر ښځې او ماشومان، وژل شول. اخوا په اسرائیلو کې هم د 12 کسانو د وژل کېدو راپورونه تایید شوي چې د حماس د راکټي بریدونو هدف ګرځېدلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. ښاغلي روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمي د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ویانا په خبرو کې د ایران پر تیلو بارچلانۍ بیمې مرکزي بانک او نورو مهمو برخو د بندیزونو پر لرې کولو موافقه شوې ده. هغه زیاته کړې ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لا هم خبرې کوي. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 لاسلیکونکو هیوادونو جرمني، فرانسې، بریتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشتې راهیسې د دغې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړي دي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. د ایراني پلاوي مشر د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی له پرونۍ غونډې وروسته وویل د وروستۍ موافقې چوکاټ تعریف شوی او پر ډیری مواردو او عباراتو خبرې شوې دي. ډیپلوماتان تمه لري د ویانا خبرې به راتلونکي اونۍ هم دوام وکړي. او نن د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده. د چایو اصلي سرچینه چین هیواد بلل کیږي. د چایو بوټی 15,000 کاله وړاندې په چین کې وپیژندل سو او په 18مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. په افغانستان کې هم د چای څښاک د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټونه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 140 میلیونه ډالرو ته رسیږي. که څه هم چای بېلابېل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډېره د شین چای مینوال زیات دي. د افغانستان د بشري حقوقو پلو کمیسیون یو ځل بیا پر روانو جګړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. افغان چارواکو پرون ویل په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 21 تنه ملکیان په هلمند او غور ولایتونو کې د ماینونو په چاودنه کې وژل شوي دي. که څه هم د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی خو د بشري حقوقو پلو کمیسیون طالبان د دغو ماینونو په ایښودلو ګران بللي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ملکی وګړو وژنه باید سم د سپای ته ورسیږي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل له طالبانو یې په وار وار غوښتي دي چې د سړک د غاړې ماینونو کارول بند کړي څو ملکی وګړو ته تر دې زیات زیان ونه وړي. په بیان کې راغلي 10 ماشومان او 3 ښځې پرون د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې پر یو ماین برابر شو. په دې پیښه کې 15 نور کسان هم ټپیان شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همداراز ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د غور په مرکز فیروزکو ښار کې 3 ملکی وګړي په ډزو ووژل شول. دا کسان د غور لالو سرجنګل ولسوالۍ څخه د هرات خواته روان وو. په هلمند کې د ماین د چاودنې په پیښه کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د پایوان په نوم مدني بنسټ په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې بنسټ مشر برکت الله سرشار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکی کسان ور باندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکښې پټ کړي دي. یو بیلګه د تیرې ورځې د یوې کورنۍ 12 تنه په یو سراچه موټر کې په مین باندې برابر شول چې 12 تنه په شهادت ورسېدل او 15 تنه زخمیان شول. نو هر ورځ موږ ملکي تلفات رامنځته کیږي. په زیاته کچه باندې ملکي کسان په شهادت رسیږي.
په غور کې د ماین د چاودنې قربانیان هم ملکی وګړي وو. د غور د والی ویان زلمی کریمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د مرکز فیروزکو په لویدیځ کې په خارستان نومې سیمه کې د یوې کورنۍ 4 غړي چې یو نارینه د هغه میرمن او 2 ماشومان وو په دې پیښه کې وژل شوي دي. د چهارشنبه په ماښام د فیروزکو ښار په سیاسنګ نومې سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې 2 ملکیان مړه او یو بل ټپي شو. د غور یو اوسیدونکی معروف سعیدی له طالبانو غواړي چې دا ډول حملې بندې کړي.
د سړک د غاړې ماینونه موږ ته د جدي اندېښنې وړ دي چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د غور خلک پکې قرباني کیږي. د غور ښځې، ماشومان او نارینه یو هم له دې ماینونو چې مخالفان یې شتي په امن کې نه دي. موږ له طالبانو غواړو چې د دې کارونو لاس واخلي.
ښاغلی سعیدی له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د هلمند او غور د چودنو پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. افغان چارواکي د هغو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي په کندهار، غزنی او کندوز ولایتونو کې ووژل شول او 11 نور ټپیان شول، او په زابل ولایت کې شاوخوا 2 اونۍ مخکې 11 ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په شهر صفا ولسوالۍ کې پر یو ماین برابر شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د سولې د هڅو له دوام سره سره ملکي تلفات تر پخوا زیات شوي دي. د دې سازمان ارقام ښیي چې 503 تنه ملکي وګړي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي، چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو پرتله په 99 زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دې دریو میاشتو کې 212 تنه ملکي وګړي هم ټپیان شوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو ته غوږیست. 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن د می 20مه د چای نړیواله ورځ ده. په دې اړه پام وکړئ، یو ځانګړی راپور ده.
نن د چایو نړیواله ورځ ده. هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښوونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی، خو په افغانستان کې هم خوښوونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیون ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د 1.6 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 40,000 ټنه شین چای او د 3.6 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. هم یې بډای خپل میلمه ته چای ږدي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې، په ځانګړي ډول کابل کې، بې شمېره سماورتونه او پکې چایخونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې 1 کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکر یې موږ ته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار راته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کاله وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکي ګلولي پسرلی وایي چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له 3 کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ، یو راپور ته او تر هغه وروسته بیا د ازادي راډیوي مجله خبريږي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې پر اصلي ټکي چې پر دې هیواد د بندیزونو لرې کېدل دي موافقه شوې ده. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 لیکونکو هیوادونو جرمني، فرانسې، برتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشتې راهیسې د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړي دي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. ښاغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل، مقابل لوري د ایران پر ځینو مهمو تولیدي سکتورونو د لګیدلو بندیزونو پر لرې کولو موافقه کړې ده.
اوس موږ پر جزئیاتو او وړو مسایلو بحث کوو. د ایران پر تیلو، پتروشیمی، د کښتیو پر صنعت، بیمې، پر مرکزی بانک، نورو بانکونو او نورو برخو کې د بندیزونو مسایل یې ټول راسره منلي دي. هغه خبرې خلاصې دي، یعنی موږ اصلي او مهم ګامونه اخیستي او اصلي توافق سوی دی.
ښاغلی روحانی زیاته کړه چې ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لا هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې د ویانا په خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوي، پرون له غونډې وروسته وویل د وروستۍ موافقې چوکاټ او جوړښت تعریف شوی او د موافقې پر ډیری موادو او عباراتو خبرې شوي دي. د اروپایي ټولنې استازی انریک مورا چې د دې خبرو مشري یې کوله وویل چې په لنډ وخت کې یو توافق ته د رسیدو په اړه ډاډه دی. د اروپایي ډیپلوماتانو له قوله ویل شوي دي چې وایي دوی د موافقې د وروستۍ بڼې لیدل پیل کړي، خو دوی زیاتوي چې د دې خبرو د بریا تضمین نشي کولی. سینهوا خبري اژانس د چینایي ډیپلومات وانګ کوان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي یوې موافقې ته د رسېدو هدف ته تر اوسه لږ واټن پاتې دی. او د روسیې استازی میخایل اولیانوف پرون پر ټویټر ولیکل د ویانا خبرې به څرنګه چې د غونډې ګډونوالو تمه لرله د مې تر 21مې پورې بشپړې نه شي. ډیپلوماتان تمه لري چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي. وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې د ایران له اټومي موافقې د خپل هیواد وتل اعلان کړل، ایران هم سوکه د دې موافقې په اساس له لګیدلو محدودیتونو سرغړونې پیل کړي. لویدیځ او په سر کې امریکا تور لګاوه چې ایران د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران له پایله دا تورونه رد کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. په روان رادیوي مجله کې د زری کړکی اکاډمي د جایزې پاړه راپور لرو.
په ټوله کې خمنګ دوه معیارونه استفاده کوله، یو هنري بڼې او شکل ته قتل کېدل.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال راتوایي چې اسطورت څه ده او د بشر د پیژندنې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط.
فلمي لوبغاړی همایون شمس خان د خپلو فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو.
شفیقه خپلواک د جنګیالي په نوم خپل یو نظم را اوروي.
جنکی مکتب ته درونی وړ کې لار کې نه دریږي، د مور زړه ختلی نه وي یا با ور کې نه لوبیږي.
خو تر دې مخکې د اونۍ د فرهنګي خبرونو اورېدو ته مرابولم.
د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزه ورکړل شوې. د زری کړکی اکاډمۍ مشر استاد نجیب منلی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې سږ کال یې د پیژندل شویو لیکوالو او شاعرانو اتو ادبي او هنري آثارو ته د 5 اصلونو په اساس جایزې ورکړي، چې دا اصلونه نوښت، هنریت، د ژبې کاروالی، فصاحت او بلاغت او د افغانستان ادبیاتو ته نوی څه ورکول وو. سږ کال نخستین فلامینګو در سمنګان د سید طیب جواد اثر، هر یو خپل سقراط دی د محمد انور وفا سمندر ناول، یک لب سکوت د تمنا توانګر د شیرونو ټولګې، سرتور ابي قوره د ډاکټر جنید شریف د شیرونو ټولګې، بیمه موج د افراطیت ټولنیز نقد د استاد محمد محق اثر، د توبا تر سیوري لاندې د امنی فنا سعیدی د شیرونو ټولګي، رشته باران د تاجکستان د پیژندل شوی شاعر استاد عبدالجبار سروش، د اشعارو غورچان او لیکلوري د ادبی نقد په اړه د قیصر اپریدی د تنقیدی لیکونو مجموعه د زری کړکی اکاډمۍ جایزه وګټلې. د ګډ فرهنګ د وادي او پراختیا په لار کې د خدمت ستایندړي د تاجکستان شاعر استاد عبدالجبار سروش او د ازبکستان شاعر او لیکوال جولان جولایوف ته ورکړل شوی. په دې اړه روانه خبرونه کې راپور هم لرو. کابل کې د سریلانکا سفیر پیال ڈی سلوا وایي هیواد یې لیوال دی چې له افغانستان سره د سینما، سیاحت او نورو فرهنګي برخو کې همکاري وکړي. نوموړي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر سره په لیدنه کې ویلي چې سریلانکا له افغانستان سره لرغوني فرهنګي اړیکې لري او د دې اړیکو د بیا تازه کولو په خاطر هیواد یې نیت لري چې د افغانستان په فرهنګي بیارغونه کې ونډه واخلي. دی سلوا ویلی چې په سریلانکا او افغانستان کې د بودایی آثارو او مرکزونو ترمنځ ډیر مشترک ټکي شته او په دې خاطر به سیلانیان وهڅوي چې افغانستان تراشي او بودایی او اسلامي فرهنګي میراثونه وګوري. د سریلانکا سفیر پیال ډی سلوا ویلی چې له افغانستان سره د فرهنګي همکاریو په خاطر به ډیر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیک هم لاسلیک شي. د چین او افغانستان ترمنځ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر تړون لاسلیک شو. دا تړون چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او چین حکومت ترمنځ لاسلیک شو، پکې ویل شوی چې چین به له افغانستان سره د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې همکاري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر له چین سره د افغانستان د فرهنګي میراثونو د همکارۍ تړون مهم وباله او له یاد هیواد څخه یې مننه وکړه چې تر دې مخکې هم په فرهنګي برخو کې مرستې کړي. له چین سره د فرهنګي هوکړه لیک تر لاسلیکولو وروسته د لرغون پیژندنې او ملي موزیم کارکوونکو ته آنلاین ورکشاپ هم پیل شو.
مخکې مو واوریدل چې د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزې ورکړل شوې. زری کړکی اکاډمۍ له تیرو لسو کلونو راهیسې د کال غوره کتابونو ته جایزې ورکوي چې هر کال څلور کتابونه دې جایزې ته انتخابیږي. خو د اکاډمۍ د غړو په وینا چې تیر کال یې د ځینو ستونزو له کبله دا جایزه ورنه کړه او سږ کال یې د تیر کال د جبرانولو په خاطر اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. په دې اړه نور حال په راپور کې.
زری کړکی اکاډمۍ د غوایی یا ثور میاشتې په 15مه نیټه اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. سږ کال 15 شعري ټولګو، یو ناول، یو نقدي اثر او د افراطیت د نقد په اړه یو ټولنیز اثر د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د کابل پوهنتون استاد او د زری کړکی اکاډمۍ یو غړی ډاکټر اجمل ښکلی وایي دوی د یو لړ معیارونو په اساس دا کتابونه د جایزو لپاره انتخاب کړل.
ټول د بورډ غړي کتابونه چې دوی لستې وي او دوی ته خخ کار شوی وي هغه راوړي کاندیدوي، بیا د نورو غړو سره دغه موضوع شریکوي، دغه کتابونه شریکوي، نو بیا د ټولو توافق چې په کوم کتابونو باندې راشي هغه سرکټ کېږي، انتخابیږي د جایزې دپاره. په ټوله کې خو موږ دو معیارونه استفاده کوله، یو د بڼې او شکل ته، هنري بڼې او شکل ته کتل کېدل، مثلا په کومه بڼه باندې دي، په کوم شکل باندې د ایرایي طرز څه ډول دی، ژبې څه ډول ده، یو اړخ دا او بلې محتوا رن موضوع او محتوا هغه کتابونه چې په اوس وخت کې زمنګ په فرهنګي لحاظ باندې او په فکری لحاظ باندې زمنګ د اجتماع د بهبود سره او د ودی سره مرسته کوي، نو دغه دویم بو یعنی دا کل کې د دو معیارونو
هر یو خپل سقرات دی. د محمد انور وفا سمندر هغه ناول دی چې د زری کړکی اکاډمۍ جایزه یې خپل کړه. خاغلی وفا سمندر وایي په ناول یې ډیره خواري کړې وه او څو ځله یې له سره لیکلی وو.
د زری کړکی اکاډمۍ د خپلو کلنیو جایزو په لټ کې ساک زما وروستی ناول ته هم جایزه ورکړ. هر یو خپل سقره دی زما وروستی پښتو ناول دی. دغه ناول باندې خدای شته چې ډیره خواري مې کړلې ده، چې رښتیا شي نو دولس ځله مې له سره لیکلی ده، بیا بیا مې کار ورباندې کړی ده او ټوله هڅه مې دا وه چې لوستونکو ته یو ښه هنري اثر وړاندې کړم. خدای وکړه چې لوستونکي لاسرسی ورته پیدا کړه. دغه کتاب د بایقي انتشاراتو لخوا چاپ شوی ده، هغوی به یې وړاندې کوي بازار ته او البته خپله د اکاډمۍ د محسسینو لخوا دا کاندید شوی و، د هغوی لخوا ارزول شوی و او د جایزې وړ ګڼل شوی و، چې زه له هغو ټولو نه یوه نړۍ مننه کوم.
د توبا تر سیوری لاندې د امینی فنا سیدی شیری ټولګې ته هم د زری کړکی اکاډمۍ جایزه ورکړل شوه. اغلی فنا وایي داسې جایزې لیکوال هڅوي او د لا ډیر کار روحیه ورکوي.
واقعا نن ډیره خوشحاله یم د یو شاعر او هنرمند لپاره دا ډیر ستر درد دی چې څوک هنر د ټولنې رښتینی هنداره وګڼي. یوازې دې ته زه نه یم خوشحاله چې زما کتاب جایزه وګټله، دې ته خوشحاله یم چې دغه عمومي دود ته خوشحاله یم چې خلک کتابونو ته، هنر ته، علم ته، فرهنګ ته په درنه سترګه ګوري. په یو داسې هیواد کې چې هنري آثار ته خلک ډیر په جدي سترګه نه ګوري، په افغانستان کې دغسې یو سیستم هم تر اوسه نشته چې له هغې له مخې آثار ولیدل شي، مطالعه شي او د جایزې وړ وګڼل شي، دا نو یوه ډیره لویه خبره، ځکه چې دا یو شاعر ته، هنرمند ته انرژي ورکوي چې هغوی په راتلونکي کې لا ښې پنځونې وکړي، لا معیاري کتابونه خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي ادبي جایزې لیکوال ته دا ذهنیت ورکوي چې دوی په صحرا کې چیغې نه وهي، بلکې داسې خلک هم شته چې د دوی آثار لولي، ارزوي او ستایي.
ادبي جایزې عموما د لیکوالو شاعرانو د هڅونې او د هغوی ته د انرژي ورکولو دپاره وي، او هغوی ته د شعور ورکوي. یو څوک شته د دوی آثار لولي، د دوی آثار ارزوي او د دوی تخلیق او لیک ارزښت ورته لري. خصوصا هغه ادبي جایزې چې د دغسې ادارو لخوا ورکول کیږي چې هغه ادارې د نقد کره کتنې د هنر د ارزونې په اړه اتوریټي لري، لکه نړیوالې نوبل جایزې چې دي، د هغوی ارزښت هم مادي ارزښت نه دی، ادبي ارزښت دی، ځکه چې هغه د دغسې کسانو لخوا نه ورکول کیږي چې هغوی د ادبیاتو او هنر په اړه ډېر ژور نظر لري. د زری کړکې د جایزې یو ارزښت دا دی چې د داسې کسانو د خوا نه دغه جایزه ورکول کیږي چې هغوی دا د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو او هنر په اړه ژور نقادانه او مسؤلانه او باصلاحیت نظر لري. په دې کې به دوه ګټې وي، یو دا چې زموږ رښتینی او واقعي لیکوال او شاعران به او هنرمندان به تشویق شي، ولې بلې خونه به خلک پوه شي چې کوم کتابونه دي لوستو دي او کوم نه دي.
په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومت په ګډون ګڼو نورو بنسټونو هم شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ته جایزې ورکړې دي، خو له ډلې یې زری کړکې هغه جایزه ده چې په دوامدار ډول ورکړل شوې.
همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی، جګړو له وطنه کډوالۍ ته اړ کړ چې له پېښوره نیولې بیا تر کاناډا پورې سفر وکړ. دا سفر که څه هم د مجبوریت سفر و، له بلې خوا یې ښاغلي شمس خان ته دا فرصت برابر کړ چې د خپلې خوښې یعنی سینما په برخه کې زده کړې وکړي. د همایون شمس خان لومړنی فلم نقاب پوش و، ورپسې بالیوډ ته هم لاړ او هلته یې د تور باز په نوم فلم کې کار وکړ. اوس د ماموریت سری په نوم په یو افغاني سریال کې لوبیږي. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، تر هغه مخکې مو هم په ځینو فلمونو کې کار کړی و. دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که، چیرته ورسېد؟
سلامونه. دینه مخکې زما د نقاپوش فلم چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد زلاړم هند ته چې موږ تورباس فلم باندې کار وکړو. په تورباس فلم کې زه کریټیو اسسټنټ ډایرکټر یم، ما پکې یو رول مې پکې لوبوله دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسایل وو، نو فلم په سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نه شو. نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې ورته نیټفلکس وایي هغې کې ریلیز شو، چې هغې کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي. نو نیټفلکس بسته دا فلم واغستو، ډېر ښایسته یو ریویو ورکړی دا، خاص کر کې اوس د افغانستان فلم د حالت چې روان دي، یو این دا فلم اوس واغستو، سلیکټ کو چې خپل غواړي یو این په دې باندې کار وکړي، جهان سطح باندې ښکار کړي چې د ماشومان حقوق او د سولې لپاره څنګه مونږ کوي چې مثبت لاره کې دا فلم مونږ استفاده کړو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی، په دغه لحاظ یعنی څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوی؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کړو، چون چې د امنیتي مسایلو نو موږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم راوړو یا سنجیدت راوړو افغانستان ته دا هلته شوټ شي، ولې چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سیکیورټي ضمانت ونه کړو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان موږ هلته جوړ کړو الته منګا دا فلم افغانستان باندې منګا جوړ کو الته منګا شوټ کو چون چې فلم په خپل په افغانستان کې شوټ نشو نو اتمن پاره کې هغه کمیو کاستی پکې شته دی ول چې هغه انګلیسي کې هغه و چې ریل ریل دی او فیک فیک دی ول چې منګا مکمل افغانستان الته جوړ شو نو زیاتره پکې هغه کمیو کاستی لري نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم زمونږ وژنه زمونږ امنیت نه وژنه مونږ نشو کولی چې دلته شوټ کو خو د فلم قصې ته که نفر پام وکړي قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړي قصې باندې چې دې خپل دا قصه سونه چرخیږي سونه مفید مونږ دپاره نو دې دپاره مونږ نشو کولی چې فلم په افغانستان کې شوټ
د افغانستان په اړه چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکلې افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلې دا کیسه
نہ دے فلم گریش ملک دے دے فلم ڈائریکٹر اور رائٹر دے چ تقریباً پینزہ کال اپ دے موضوع دے فلم اندی ریسرچ کڑو نو اسرا ایز اے مشاور اسرا زمو ما مین پ سکرپٹ کے زیاتر موضوع گانے چ دے پختو باز شے نہ پگے منگا واچو لو دے پگے دری منگا پگے واچو لگی کہ زین بولمو نو دین مشخصن خپل دا گریش ملک چو دا ہندیاں دی خپل دا فلم کسا لکلی و
کل چ تا خپل دا فلم کسا وقت لائن استال پر چڑ کیسه ښکارا شو کیسه داسې وا چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه کنه تاسو وغوښتل چې ځینې تغیرات باید راشي پکې
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې و هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجیب پکې استفاده شوې چې هغه ماډي زیات فلټر کړ ډېر زیات مې په کار کړ هغه مې نه پلو کړل او زیات مشکلات پکې چې هغه مونږ پکې ډېر کار پکې مونږ وکړو هغه نه بعد مونږ د سیو ډایرکټر سره سیو هغه جوړ کړ چې فلم د تور باس فلم قسم اوسنی حالت نه داد کلچ نوی نوی د کرزی صاحب حکومت نو د اخر دوران قصه ده نو اغه نه بچ مونږ ډیټ فلټر کو بغه نه بعد مونږ فلم لاړو شوټ ته
نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړای وي
زما دوم فلم د پونوم د محروم چې زپ کې سیکنډ لیډ کې ما وی کې صرف ما کار کړی ز ایکټر می کار کړی درې منه فلم د زمانو شدت نومیږي چې مونږ په سکاټلند او لندن او پاریس کې د غزیو کې مونږ شوټ کړی نو اغه کې زما رول کم ده نو اغم د سیو ماجرون ساده چې د هند او پاکستان افغانستان د خلک وړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي نو دغه یو قصه دغه کې مم کار کړن دنه با تورباز هم دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجنه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي د امریل شي نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سریال روان دی پونم د مامورت سری پونم باندې چې کووډ مشن نومیږي د دې درې قسمه ته مونږ آنلاین نشر کړی دي چې دنه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاري ته مونږ ورکړی دی هغه نه بعد مونږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپه قسمه ته جوړ شي هغه نه بعد د تلویزیون کې به د خبره نشرې
د دې روسي سریال پاړه دی راته کوی چې دا سریال په افغانستان کې جوړوي موضوع څه ده
دا مکمل سریال په افغانستان کې شوټ کی البته خپل زمونږ افغانان مونږ خپل جوړو خود دې باز داستان او قصه ده چې مونږ سفر کوو لکه زمونږ دریم قسمت کې داستان زمونږ په ترکیه کې ده چې مکمل قسمت مونږ په ترکیه کې شوټ کړی دی نو د دې دا موضوعات زمونږ د امنیتي اورګانو باندې دي چې فعلاً مونږ واړو چې زمونږ د امنیتي اورګانو چې کوم زحمت باسي هغه مونږ پردې تخکارو کو
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړی گی یا بیخی کم جوړی گی دغه سریالونه اکثره د فلم جوړون کی د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړی دوی وای چې ملاتړ نشته یعنی څوک نشته چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي دوی په یوازې ځان نشي کولای فلم جوړ کی نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سریال جوړوي څنګه فلم جوړوي او څنګه هنري کارونه کوي
څنګه چې تاسو ویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې خاص کر کې په سینما کې نو بیا هم چې مونږ نه تنه په سینما کې زمونږ په هر یو بخش کې مونږ ډېر زیات مشکلات لرو او دا غي وزنې غب چې مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی نو دغه امنیت کې چې زمونږ په ملک کې نشته فعلاً او مونږ لګیا وستو کار کو اوس د تورباز تاسو مخکې چې مونږ سوال وکړو تورباز وګړه سلويخ کروڑو فلم دا خپل په افغانستان ته راغلی افغانستان څنګه شوف شوې وسونه خلق په کار شوې وسونه زمنګ د سینما ته وسونه فائدہ رسیدلې و امدا سه زیاته پروډکشن نو پیژنم چې وړي په افغانستان کې کارو کی چون ما په دې رشتہ کې تحصیلات وکړل په دې رشتہ کې مې ډیر زیات زحمت وکاغو د رشتہ کې مې ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو چې په ایشینم مونږ او یو شی جوړ کونو نو به زما دا کارونه چې د هند خلکو خوکر خپل په افغانستان کې زری تقدیر شلم. زما مطلب دا چې کسوک او غواړي په هر یو نو هر یو شکل باندې او کار کوي شي. اوس ګوره زم په دې ملک زم په دې ملک جون کومه ما ته څوک فنډ نه راکوي, ما ته څوک هغه نه راکوي چې تلاړ شه هغه وکړه فلم جوړ کړي, یا ما د پاره زما خپل کوم شخصي سینما نه شه چې زه فلم جوړه خو په شخصي سینما کې ریلیز کوم. خو هماغه ده چې زه جستجو پسې کوم, زه پسې ګرځم, زه پوهېږم چې زموږ ملک مشکل دی, زموږ ملک سینما نشته, زموږ ملک سینما کلچر ډېر زیات ضعیف شوی دی. بیا هم زه وایم چې که زه ونه کوم زه پسې ونه ګرځم, زه زحمت ونه کاږم, نو څوک پسې ځي, څوک پسې کار کوي؟ نو همدې لپاره هېڅ شی هم نشته دی. بیا هم زه لګیا یم هر دروازه ټک ټک کوم, هر دروازې ته ځم, هر دروازې سره کار کوم, او په یو هیله یم چې که په سلو کې نه نوي دروازې را باندې بند شي, یو دروازه خو به ماته وازه شي, یو لاره خو به ماته جوړه شي چې زه کوي او شم چې خپل د وطن خلکو ته یو د کوالټي یو شی جوړ کړم, چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دي. لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو, خارجیان راغلو کتل, هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخار وکړي, دا ماته لپاره ډېر غټه خبره ده.
په دغه وضعیت کې چې سینما وي نشته یا ډېرې کمې دي, او په هغو سینماو کې افغاني فلمونه هم نشته, جګړه د فلمونه نه جوړیږي, سریالونه افغاني سریالونه او فلمونه نشته, نو فکر کوي یعنی هیله شته ده چې بیرته مونږ داسې وضعیت ته لاړ شو لکه هند چې د سینما کوم صنعت اوس لري, یا نور هیوادونه مونږ به یې هم ولرو کله کنه؟
هیله شته سار که تم پاسېږ په یو هیله باندې پاسېږ چې سبا به د ملک به ثبات ریشي او امن ریشي, او دا ملک به د خیر ابې ته به امن کې اوسي. نو هیله ډېر زیات مهم ده په انسان په ژوند کې, ټول انسان په یو هیله او په هوپ باندې ژوند کې. نو همدغه هیله ده چې تر اوسه پورې زه لګیا یم, ما غوندې سې زرهاو نور خلک دي چې لګیا و دي په یو شی باندې, همدغه هیله باندې چې انشاءالله سبا په دې ملک به امن ریشي. کله چې او زه دیتم ډېر زیاتره په خارج خلکو ته ویلی دی مالې مونږ په جنگ او په راکټ او په انتحاري کې مونږ دونه کار کو, کز کله زمونږ په ملک امن ریشي, زمونږ افغانستان خلک په ډېر زیات رشتو کې, او هر بخش په ډېر زیات رشتو کې.
راتلونکي کارونه مو څه دي؟
راتلونکي کارونه زما یو سریال دی چې په نوم دی امرت سری دی, د دې شوټینګونه روان دي. نو دا چې خلاص شو دینه بعد یو بل سریال دی چې هغه باندې کار شروع کړی, زما د نقاپوش فلم دا موږ سریال کو چې دی باندې کار شروع کوو ان شاء الله. نو دا پروجیکټ مې فلم راتلونکي لپاره موږ پلان پایپ لاین کې دي.
جګړې لکه څنګه چې د افغانانو د ژوند نورې برخې متاثره کړې, دغه سي ادبیات هم له دې تاثره لري نه دي پاتې شوی. شاعرانو په خپلو شعرونو, لیکوالو په خپلو لیکنو, او نور هنرمندانو په خپلو هنرونو کې د جنگ کیسې انځور کړې, او ډېر کله یې له ښکېلو اړخونو د جګړې د بندېدو غوښتنه هم کړې. په دې خپرونه کې د جنګیالي په نوم د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی دی.
جنگیالای لیونیا, ته چې ګورې ترګمۍ ته ته جنگ فکر دې کرلای, مګر دومره نه پوهېږې چې په دښته به بدلېږې, په لمن به دې ازغي وي, وژل شوي به ریدي وي. ته چې لاس کې د ټوپک دی د مرګي بلا ته ناڅې, کله کینې کله پاڅې, مګر هیڅ د خیال کې نشته. زندګي د سیند په غاړه معشوقه تر څنګ ولاړه, ننداره د لمر خاته کړی په مهینو ښکلولو, تږې ستوني ډنډ اوبه کړی. چې لاس کې د ټوپک دی د مرګي بلا ته ناڅې, کله کینې کله پاڅې, مګر هیڅ د خیال کې نشته. زندګي د سیند
پغاړه ماشوخه تر څنګ ولاړه ننداره د لمر خاته کړی په مهینو خپلولو تګستونی ډنډو بکړی ته چې سړی دی ببرې درنه هیرې دي سندرې درنه ماتې ملغلرې مګر خوند در معلوم نه دی مازدیګر کفې کې ناستې د تور چایو تاو ته ګورې چې کړی کړی هوا سره ګډېږي ستا حواس هم د سیتار له موسیقۍ څخه څڅېږي یو ناول دی نیم لوستلی نیم ته بیا ناکراری کړې جنګیالیه لیونیه ته چې ځان سره په جنګې جنګیالیه لیونیه ته چې ځان سره په جنګې لبڼو د ویر بهیږي ذهن خړ ګرته ستنیږي مګر هیڅ ته سولې ښار کې بلد نه یې چې غنم پکې ټوکیږي ګلان بام باندې غوړیږي جنکۍ مکتب ته درومي وړکې لار کې نه درېږي د مور زړه ختلی نه وي ابا اور کې نه لوبیږي د زلمي د لاسو کرښې وي څرګندې او له پیغلو سترګې هیڅ نه پردی کیږي مرغۍ لپو کې دانه خوري رڼا ته کتوره شپه خوري د شاعر زړه ډاډه وي او د عشق کتاب خرسیږي څوک له خپلو غبرګو سترګو او لړزاندو قدمونو نه ډارېږي ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې چې د شپې خلک ویدیږي ټوپکونه سر ته نږدي کتابونه یې بالښت باندې پراته وي کتابچه د یاداښتونو کړکۍ ډکه له ګلونو د شمال غیږ ته پرانیسې ته چې درومې جنګ ته درومې ته چې درومې جنګ ته درومې مګر هیڅ لیدی نشي چې په دښته به بدلیږي د کیکرو لذات کیږي خوله د زهر د مار کیږي د زړه سیند به دې وچیږي روح له تیږو تراشل کیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ترې ونړیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ترې ونړیږي
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول اسطورې که څه هم رښتیا به نه وي خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن و چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی مثال د لمر سپوږمۍ ځمکې ژوند زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي که څه هم د اوس زمانی انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کیږي د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزوله ده په څه معنا کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو اول دا چې انسان ولې شته د څه دپاره وجود لري چیرته ځي او څه به کیږي هغه قدرت چې د ته ژوند بخلی هغه کوم قدرت دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی شپه او تیاره د دې لپاره په زړه پورې وچ وډار شو باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه یې اساطیري ژوند دی، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي، د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي. او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده، څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوي او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له هغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږیي رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا په خپله د نوې زمانې اساطیر دي، ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ترازی وروسته وروسته بیا عقلانی کیږي وروسته بیا علمی کیږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړنی لرغونی انسان تیری کړي دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي دا اول په اساطیری باندې زموږ ذهن او زموږ شعور ترازی. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي فلسفی حالت ته یو لغ نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې پخپله د زمان له پلوه زړیږي له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې موږ په زړو آریایي استورو کی شریک دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بیل خبره ده چې مونږ په موتونو کې نه دی خوندې کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندې کړي. پښتني فولکلور د پښتني استورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښات محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی استوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهور استوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایل ما دا ثابته کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغانی استوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب جړان، دا ګڼې دغه سی استوره شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیاتې دي. سیف الملوک استوره کاملا یو افغانی استوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغه استورو ټولو په افغانانو کې په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ استورې له منځه یوړې. د دې لپاره دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوی، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د استورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې استورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي استورو کې شریک یو. د هندي استورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیم او بډایه اساطیری حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د استورو لویه فامیلی له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مونډلی دی په کانې وشتلی خلک. دړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري دړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري د سترګورو ډلې ډلې دی وتلی خلق د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلق نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي نه د زخم نه د درد په علاج کوسو طبیب پرون لسان سره ووتل راغلي خلق چې افسانې یې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي چې افسانې یې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي د سنگسارونو تر میدانه ځي شاغلي خلق تشنه آسمانه گیلمن چیغ ماست توا تشنه آسمانه گیلمن چیغ ماست توا داسی ډیر دبل پتور دل توجلی خلق دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق جهاني تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده جهاني تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په ورستیو شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوی درتا دستر گو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزو گانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے شرموالے سنگار ویدا سے رنگ چھاپ رہے رے شرموالے جذبے کرتا تمی نے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے گوے دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے
رنگی دل دویا دا گانو موسی تیتا مستان دے زنگی دل دویا دا گانو موسی تیتا کاسے پیا وپلا اوڑے دے تگڑے دے تگڑے